د حل خې لارې دي، څو موږ وشو کولای د اوبو په سرچینو د اقلیم بدلون اغېزې کمې کړو.
په ورته وخت کې د اوبو د چارو کارپوه نجیب الله سدید وایي حکومت او خلک دواړه مسؤلیت لري چې د اوبو د کمښت په برخه کې د شتننګونو د له منځه وړلو لپاره هڅې وکړي.
دا د حکومتونو دنده ده چې د اوبو د زیربنا د خوالي او جوړولو او د اقلیم له بدلون سره د تطابق په برخه کې لوی پروژې په لاره واچوي، څو د اوبو توازن او اوبو ته لاسرسی ښه شي. خو دا په دې معنی نه ده چې دا د خلکو وظیفه نه ده او یا مسؤلیت نه لري. افغانان مسؤلیت لري چې په خپلو سیمو کې د اوبو د مدیریت چارې پر غاړه واخلي.
د ملګرو ملتونو سازمان سکل د اوبو نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې په نړۍ کې له 3 میلیارډو څخه زیات خلک په خوږو اوبو متکي دي چې د هیوادونو له ملي پولو تیریږي، خو یوازې 4 هیوادونه د ګډو اوبو د کارولو لپاره د همکارۍ تړون لري. د اوبو نړیواله ورځ په 1992 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شوه او له ټولو هیوادونو څخه وغوښتل شول چې دا ورځ د اوبو په اړه د خلکو د پوهاوي لوړولو ته ځانګړې کړي.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د 15 متره په اوږدوالي د اوبو یو وړوکی بند په داخلي بودیجه جوړ شو. د سیمې اوسیدونکي وایي د دوی د اوبو اړتیا ډیره ده او د وروستیو وچکالیو له امله د یادې سیمې ډیری ویالې وچې او د څاګانو اوبه ډیرې ژورې شوې وي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واورئ.
د پکتیا ولایت اړوند د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د اوبو یو وړوکی بند یا چک ډیم له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د زرمت اوسیدونکي وایي د سیمې کروندې وروستیو وچکالیو او بیا وروسته خوړونو او سیلابونو ځپلي او د باراني اوبو د مهارولو او له زیانونو څخه یې د خوندیتوب لپاره هر وړوکی او لوی ګام د دوی په ګټه دی. د زرمت یو اوسیدونکي لالدین مشال راډیو ته وویل
دلته موږ درې کریوي کوټۍ خیل کولالګو د لوزي په نامه باندې درې کریوي په زرهاو کورونو تقریبا کورو تعداد به موافو زرو کورو تعداد رسیږي. نو حالات هم داسې دي چې موږ د کولا او بر کورونه اوبه راته راځي، هغه هم په وچېدو دي. دغه به موږ ته ډېره فایده وکړي، حتی د چښن اوبه موږ ته اوس کمې دي. چښن اوبه نه دي، دا به د کاریزو هغه سره ډېر غټ د موږ په علم د موږ په یقین باندې انشاءالله دا ډېر ګټور ده د موږ د زراعت لپاره، د کاریزو لپاره، د چښن لپاره او دا لپاره به ډېره ګټه موږ ته وکړي.
سره له دې چې د پکتیا ولایت د زرمت اوسیدونکي د یاد چک ډیم جوړول دوی لپاره یو پرمختګ بولي، خو زیاتوي چې د دوی سیمه په تیر کې د جګړو او ناامنیو د لاسه له هر ډول اسانتیاو بې برخې پاتې شوې ده. د زرمت یو بل اوسیدونکي علاءالدین وویل
د هر شي په برخه کې ضرورت لرو، د برمو په هغه کې ضرورت لرو چې برمې راته ووالي شي، د کویو په ضرورت لرو، د بیالو ضرورت لرو چې راته پخې شي. نو دا وسطې سلامه درته وښوې، موږ په خپل مصرف جوړې کړې، پخوا جرمني راته جوړې کړې د ظاهرشاه په وخت کې. دغه وخت وجده کې سوي دي که موږ ته دا پاکې شي ډېره غټک پایده به راته ورسوي.
بلوري تزهی چارواکی وایي د پکتیا ډیره سیمه چې سور طبیعت لري او پوجمې کې ور باندې واوري کیږي د اوبو غنې سرچینې لري چې د دې سرچینو د مهارولو لپاره په نورو سیمو کې هم د ورته چک ډیمونو جوړول په پام کې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می ډال ور کا چغلې نو ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور می ډال ور کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مکم دا اونې د شعر نړیوال او رسمانځو نړیوال څه ته شعر وای د څوتنو افغانانو نظر مې هم په همدې تړاو اخیسته. پروین ملال
شعر خو هم خواندې یو هم ګټنده یو ځل ته نه لېچ خواندې.
شفیقه خپلواک
کله چې انسان ډېر لیکي بیا په دې شعر نه کې به کم نه لري خبره مو کې.
د عمان نیازی یو شعر او پر همغه شعر تبصره لرو.
ما هم په خپل دې شعر کې همدا سی وای تا کلی د لکان زورګران ته کوي
د یو شمیر نور شعرونو ترڅنګ د ملالی کلیوال شعر لرو.
زه د بدرنګ او ریواجو قرباني ما د هر غم لپاس غم زغملای
دا به هم ووري چې خو په خزنه کې د مهاجر مرغان او تک را تک پر ریواجونو اغیز کاوه کتر پای را سره وي یو شمېر نور مطالب هم ووري د مارچ یو وشتمه چې ډیر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابرې شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس ته وهڅول شي. د شعر د نړیواله ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوی دی. مخکې تر دې چې د شعر په اړه واوري د شاعر په اړه به د عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیس خبرې در سره شریک کړم. ادونیس ته تر سیاست شعر مهم ښکاري. دی وایي که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کیږي، په تاریخي پیشه بدلیږي، خو شعر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼا وي چلیږي. د پویو مرکه کې په دې اړه د روسیې د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلې شاعر مثال راوړ او وی ویل ک تاریخی مقایسه وکړو څوک مهم دی. لینین د تاریخ برخه ګرځیدلی او تاریخ د مایاکوفسکی برخه شوی دی، یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شاعر برخه ګرځي. مثلا مشوایو د خوشحال بابا زمانه یا د رحمان بابا په وخت کې بداس کېدل. دا خو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی برخه کیږي ادونیس درې شرط شته. لومړی چې خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نور پر پله نه ویتللی. دوهم د شتشیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیک پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. اوس به شعر ته راشم چې شعر ته د نړۍ ستر شاعران په څه سترګه ګوري. ایملي ډیکنسون د 19مې پیړۍ امریکایي شاعره د شعر په اړه وایي: کله چې زه یو کتاب لولم او داسې یخ احساس راته پیدا شي چې هیڅ اور به ګرم نکړي، نو پوښم چې دا شعر دی. د شعر د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم د شعر لوستل یاد شوی دی. انګریز شاعر ډیلن تامس د تیرې پیړۍ هغه شاعر دی چې شعر به شل وست. د خپل ډیر شعرونه د راډیو له لارې لوستي دي او وایي چې زما په شعر کې معنا دوهم ځای لري او آهنګ لومړی مقام خپل کړی. د شعر داسې تعریفوي: هغه څه چې ما خندوي یا شړوي یا غزونه را باندې کوي هغه شعر دی. د شلمې پیړۍ د نړۍ د ګوتو پشمیرو مشهور شاعرانو په ډله کې یو هم امریکایي شاعر رابرټ فراست دی. د شعر داسې راپیژني: کله چې احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر کلمات، نو دا شعر شو. د 19مې پیړۍ د وروستیو او د شلمې پیړۍ د لومړیو د نړۍ یو ستر شاعر ټي اس الیوت بیا د فراست د احساس خبره سرشپه کوي. دی وایي شاعري له احساساتو څخه تیښته ده. د شعر په اړه که دغو خبرو ته ځیر شو، نو د ناقدانو هغه خبره د تایید وړ ده چې وایي هنر د تعریف په چوکاټ کې نه محدودېږي. په افغانستان کې د تیر یو کال په ترڅ کې د شعر لښ کتابونه چاپ شوي دي. له لښ څخه مې مطلب دا دی که چیرته دا یو کلنه موده د نوی میلسیزي له یو کال سره پرتله کړو، د شمیر له مخې د مقایسې نه ده. په تیرو کلونو کې به د ښځینه شاعرانو د شعرونو ګڼ کتابونه چاپېدل چې په 1402 کال کې دا تشه محسوس وه. البته د منلي شاعر پروین ملال د شعر کلیات د وړانګې وړانګې مې باهو پونم په 1502 مخونو کې په کندهار کې چاپ شو. بل ورته په تیر یو کال کې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر اونی زغونډې په منظم ډول روانې وي چې یو غونډې داخلي ملال شاعري ته ځانګړې کړې و. په تیرو څو باندې دوه لسیزو کې د افغان جنو شوزو شعرونه د کمیت له پلوه زیات شوي دي او ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې د کیفیت له پلوه هم وده کړې ده. په دې اړه مې د شاعري پروین ملال نظر پوښتله.
د مخه خو د شزو د شیر په ایسه کې یعنی دغه شزې نه ویل کې اوس چې دی اوس خو د کمیت په لحاظ ماشاءالله بخیر ډیر سی وی دي انجینری شزې دی او شروانی دی د شزنه شاعری او سنیل بهیر زما په نظر هم د کیفیت او هم د کمیت په لحاظ شروان دی
د کمیت بخښه کمیت تراشو کمیت خو واځي خبره د سوس ډيري شاعران لرو د کیفیت لا اړخه
سره نشو کیفیت کومستا د می اخه د شاعران دي چې دا وسوس شیرونه وايي تاسو به هم لوستي په دا کې ستا فیسبوک کې ستا زمي جنی او میرمنې چې ډېر ښه غزل لیکي د دې هغه ته دی چې د بهرنیو ژبو سره آشنایي او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل د تشویق او د استعدادونو د رشد ډول ته د زمینې او داسې نور عواملو په شکلونه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی د وخت په ډېرو دوسره د دې په وړاندې د دودیزې ستونزې هم ورو ورو د منځه ولاړې شي او دا بهیر نور وځلیش
د کمیت تک چرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې داسې ځانګړتیاوي یادې کړئ دغه درې ټکي د شزینه شاعرانو په شعرونو کې بهتر شوی دي
کومې درې نکتې
مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پخاسره پرتل کې سدا بهتره دي آیا فرزن تصویر آیا فرزن کلمات آهنګ د شعر په خپل منځ کې د تصویرونو ارتباط د وی کلمې له بل سره ارتباط د شعر وحدت تاثیر کوم برخه ساس په نظر درې د سی برخه ک تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکي چې به تر سوي
محمد د دې موضوع ته ډیر دقیق فکر نه دی کړی خو زما خپل هغه شعر خوشیږي چې ما ته تاثیر نه راولي د دې په داغه کې زه خپل زنه پېژنم چې څه ډول شاعر یم خپل شعر خو هغه جلابي نو خپل شعر چې دی ولي کې بیا خو هغه د سړي نه خوشیر ما خپل نه خوشیر خپل شعر
هغه مشهور خبره تاسو منه هغه مشهور خبره د البته عرب شاعر نزار قباني دا وایي د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده کې توضیح کې هغه مري مخکې تر دې چې د افغان شوزو د آنلاین ادبي بهیر د وی مخکښ شاعر شفیق خپلواک نظر د دې د شعري تجربې په اړه له تاسو سره شریک کړم د داخلي ملال یو شعر د دوی په شخ
حسن چې رنگونه د فطرت اخلي عشق لزان اور د بغاوت اخلي زه د بام تر څوک پوری ورغلم خیال د یو آشنا راځي مهلت اخلي ځان تل پروخ کی پلټلې دي روح می دی چې ژوند یې له وصلت اخلي هر ورځ دل مر پوران ګولم بم ځوان ما شام شي به د لطافت اخلي یو می سي جنگل جنگل یادونه تا سیوری ده اوریتون عادت اخلی شپده بار دستور و پوجو راولی دشته ده باران اوری نکهت اخلی تور تیار سپین رونا یو زایسوه سپین پاولی پروین ده نزاکت اخلی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
شفیق خپلواک هغه شاعر ده چې د خپل شعری بهیر په لومړیو کلونو کې ډیره شاعري کړې ده خدا وای چې اوس فکر بدل شوی دی او نوی تجربه یې ذهن تغییر کړی دی
کله چې انسان ډیر لیکي بیا په ډیر شعرونو کې به کم نه لري خبره مو کې یو څه چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا دی چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي تر یو وو کلونو پورې انسان د دوامدار وي چې دغه د وکاله خ خبره نه چې قید ورته دم لیکن د خپل تر یو ډیره وخت پورې کوم لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نو چې اوس مخه خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې لیکن نه دوامدار څه څه کورونه په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې چې ته په کومه محور باندې راڅرخي دا ستا لیدلوره ای د شیر د پاره څه ده. دا ډیره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه راوانخلي، ځان درک چې کوم شي کې ښایي، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې انسان څومره کولای شي اته کار څومره خراب شي، دی کار څومره بیکاره شي، دی کار څومره کمزور شي، دی باید ویل کی ضرور نه ده چې اتمن دي خبرې کی او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په دې نشم ویلی، ډېره پښیمانه یم، خپل نظر ډېر خام شي، بنو وایي عقل کې کلی مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بیرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای موږ شیرونو د برکته دغه احساس منځ لرم. یو مرحله ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن دې شعوري لاسي ورکړي، که نه د قصدي وي وقفه کېږي که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله وي. دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې، بیا د دې مرکه کې ویلي چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم، بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نه ویلي شعرونه لیکل، دا خبره خره باندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبریا پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولای شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویلې وای شعر داسې دی لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راشي یو ځل دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا نه راته راتلل، یو څه وخت مې وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم وي چې که چا ته شعر راځي ونه لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع وي نه لیکي، خو که څوک له داسې یو حالت سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بیرته انسان ورته راګرځي.
له ځواني منلي شاعري اخلي خپلواک څخه مننه. د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر ډیوه په 1402 کال کې رڼا شوه، وڅلیده او د روشي مبارک لاره رسیدو سره د میرمنو او جنو په دې ډیوه لاس نیولې د چپ اختر کې به بیرته ونیز غونډه پیل شي. د دې بهیر د وی شاعري ملال کلیوال شعر لرو، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه شعر واورو د شعر په اړه به نظر د سره شریک کړم.
ازما پان باندې د ښه شعر ځانګړتیا دا ده چې یو ښه شعر باید استیاري ځانګړنې ولري. استیاري ځانګړنې په دې معنی ده چې د یوې خپلې معنا تر څنګ باید نورې معناوې هم ولري، او همدارنګه شعر باید یو څرګند هدف یا پیغام ولري. حتی که هغه غزل هم دی چې هر یو بیت یو بېله موضوع لري، خو باید دا هغه بیت هم یو څرګند هدف ولري. خشیر باید هنری ابهام ولري. هنری ابهام په دې معنا باندې دی چې د لفظونو تر شا یو شعري منطق دی چې لوستونکي د پیدا کېدو د لوستلو په وخت پیدا کېدو په یو خوندوره هڅه کوي. خشیر باید یو فکر ولري، د ښایستونو او ښکلاو ترڅنګ باندې ترڅنګ باید فکر ولري، خو فکر باید هغه مهال ارزښت لري چې لا عواطف سره ګډ انتقال شي. خشیر باید خشیر هغه شیر ته ویل کیږي چې نوي مضامین نوي مفاهیم ولري، روان اوسېږي، ښکلي تصویرونه ولري.
اوس هم داخلي کلیوال یو شیر د دوی په شخ چې په ازادي راډیوي مجلې لورا ولري.
مال ازل تر دې دمه پورې، مال ازل تر دې دمه پورې، ستا د سکون لپاره درد کاللای. ما پټی کړي په لیمو کې اوخ کې، ما پټی کړي په لیمو کې اوخ کې، زړه مې لمحه لمحه په درد خوړلای. زه د بدرنګو رواجو قرباني، زه د بدرنګو رواجو قرباني، ما د هر غم لپاسه غم زغملای. دی تور تور ما خامو په خاطر، دی تور تور ما خامو په خاطر، لکه د شمع می وجود سوځلای. پختو داستاله پار چوپاتیم، پختو داستاله پار چوپاتیم، زړه کې خپل هر یو ارمان وژلای. ژوند تیروم ما دی ازغو پڅکو، ژوند تیروم ما دی ازغو پڅکو، یوازې پړ می خپل قسمت بللای. ژوند می دی مینا 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 کړی، ژوند می دی مینا 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 کړی، درې ته می څومره محبت شیندلای، درې ته می څومره محبت شیندلای.
د معاصر نقد یو نظریه دا ده چې د نوښت او ابتکار په تکل شاعر دوه حتی درې هنرونه په خپل شعر کې سره یوځای کوي. په افغان شاعرانو کې له دې ډلې یو هم د تصویرونو او انځورونو شاعر اومان نیازی دی. مخکې تر دې چې له دوی څخه یو نسم واورو، د همدې نسم په اړه او د دوو هنرونو د یوځای کېدو په ارتباط به د دوی نظر در سره شریک کړم.
دا نظم یو قسم غمجن نظم ده، داسې یو حالت چې زه دردولی یم، خوږولی یم. نو ما کوشش کړی ده چې د تصویرونو په ذریعه دغسې یو حالت منعکس کړم. موږ معمولا اورېدلی دی او دا راته ویل شوي دي چې په نظمونو کې باید یو خیال وپالل شي او هغه باید اخوا او دیخوا نه یو، خو په هر حال دا خبرې دي. خو موږ چې ده هغه معمولي وسیلې چې دي، معمول امکانات چې دي، دا کاروو. خو د نویو امکاناتو او د نویو لارو چارو پیسه کې بیا فکر نه کوو. د دغه لپاره چې موږ یو یاد خوشحالۍ، یاد درد، یا بل هر څه چې هغه منعکس کړو، د هغه لپاره ځینې نورې لارې چارې هم شته دي. یعنی دا کولای شو د ځینو تصویرونو په ذریعه هم دا کار وکړو. په دنیا کې چې دا فرزن کوم کارونه چې د انځورګرۍ په برخه کې کیږي، دوی که مثلا ساړه رنګونه کاروي، نو تر پایه پورې ساړه رنګونه یې خو کوشش کوي چې دا ساړه رنګونه بیا په مختلفو شیانو کې وښي. مثلا کېدای شي یوه پیاله یي، کېدای شي اوبه یي، کېدای شي یو بل داسې څه یي چې د هغو په ذریعه باندې دغه هغه کومه فضا چې ده هغه بشپړه کړي. نو ما هم په خپل دې شعر کې همداسې یوه هڅه کړې ده، لکه انځورګران چې کوي. کوشش مې کړی ده د دغو رنګونو په ذریعه باندې چې د درد د انعکاس لپاره معاصر دی یا ښه دی یا مناسب دی، دوغو په ذریعه دوغو په مټ مې کوشش کړی چې دا نظم ولیکم او بشپړ کړم. دا نظم به تاسو ته ولولم. نن مې زلته لار و نکړه مرغلره، دیوالونه مو ترمنځ و درېدلې، د ساحل غاړه کې شمو سره ناست یم، لکه ته چې په خبرو به دې خپل کړم. کله کله دا هوا هسې خوږه شي، خو رباب مې نه غږیږي مرغلره، لکه خوب ماشوم په څله چا خپه وي. خاچې ګوته مې د اور له غاړې وسوه، اوبه وړی کاغذی قایق می رکھتے. مرغلرے د ژوند غیگا کی تو نشون، تا کنگل ملا پزل پوری نیولے، د شیرونو په کتاب می دی قسم می
کله کله خو د زهر سره سم وي. په قفسه د بندي مارغه په چیر یم، زه د خپل سیوري پر ماته ملاحیر یم. لکه ستړی ژوند مې ذهن هم خوږیږي، هیڅوک نشته چې پر ولي سر کېږدم. چیرته وژاړم ژړا ته مې زړه کېږي. مرغلرې د لوګي په څیر خپه یم، ما له خپلې غېږې ولې وزر وکړل. زه سپیرې رڼا ته ولې ووتمه، لسکرو مې چیرته وکړه توره منډه. سر دې وخوري داسې سپکه، سر دې وخوري داسې خواره سپکه تمه. بند په بند مې له هډوکو جلا کېږم، زه له خپل خاطره ووتم ورکېږم. غږومې خوشپېلۍ مې غریو نیولې، مرغلرې مرم مرۍ مې غریو نیولې. مرغلرې زندگی خوږه ټپه وه، د سندرې په کوم بند کې زمزمه شوه. د ایوب استاد په څیرې غږ لوګی شو، د خاموش زندگی غلی ایسه شوه. مرغلرې د زخمي څراغ په څیر یم، په تیاره کې مې زړه څه بلا پتنګ وي. لکه ګونګ دیوال ولاړ لکه ملنګ وي. مرغلرې ژوند مې ماته سرنده ده، او په غاړه یې پرته دا منظومه ده.
د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت اوس د یو بل پاخه شاعر ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو چې په خپل شخصي آزادۍ راډیو مجلې ته را لېږل دی.
اے د سرو ګلو جانانا، 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 اے د عشق د کعبې منځا، اے د عشق د کعبې منځا، د خایست د کور اسمانا. اے د سرو ګلو جانانا، اے د سرو ګلو جانانا، د خایست اے د عشق د کعبې منځا، د خایست د کور اسمانا. لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم. لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم. د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم. لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم. د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم. اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری. اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری. په قدم قدم دی میچم، په قدم قدم دی میچم، په قدم قدم کې ښکاری. اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری. په قدم قدم دی میچم، په قدم قدم کې ښکاری. تم شپه په پریواته، تم شپه په پریواته، تم المر پر اخاته، تم شپه په پریواته، تم المر پر اخاته. د حیرت د افق بریدا، تم شپه په پریواته،
تمل مر پرا خاتی دهیرت دو افق بریدا دهیرت دو افق بریدا تمستر دی دکاتی دهیرت دو افق بریدا تمستر دی دکاتی ستری ورز میتا ترسی ستری ورز میتا ترسی تمی دما دما خامی ستری ورز میتا ترسی تمی دما دما خامی تمی کانو کی چلی پورغوی کی می جامی ستری ورز میتا ترسی تمی دما دما خامی تمی کانو کی چنی پور غوی کی می جامی رانا پٹشی رات گوری رانا پٹشی رات گوری ہم پھیری ہم پلوری رانا پٹشی رات گوری ہم پھیری ہم پلوری تو پکو مزم کوسی تو پکو مزم کوسی تو لکوما خاص کا اوری رانا پٹشی رات گوری ہم پھیری ہم پلوری تو پکو مزم کوسی تو لکوما خاص کا اوری تو پکوم چم کی مشتے تو پکوم چم کی مشتے لگا پتہ دو کور راگا تو پکوم چم کی مشتے لگا پتہ دو کور راگا دی ایرو لپم واخلا پور غوی کی اور راگا دی ایرو لپم واخلا پور غوی کی اور راگا
لشاغلی اکبر څخه مننه کوم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د لمب شوی وزر پنوم د پښتني ندا یو شعر لرو. دا شعر دوی آزادی رادیو مجلې ته په خپل شخصه کړی را لښلې دی.
زخمی شوی می وزر دی، زلم مات حال می ابتر دی، کانی لگی لهر خوانه رات شوی بد نظر دی، دیوام رکرلا تور آندو پتیارو که می سفر دی، زهوا سنگ مزل کرم دی آدم لاس که خنجر دی، رات جوری زولنی کری دستم فکر پسر دی، مهنان و دخمنان شو به احساس که شرر ده، نور ناهیل یا موستره سوزی دل می زیگر ده، زا آدم شوی یوازه لمب شوی می وزر ده.
لاغلی ندا څخه مننه. اوس هم د داسې چا د شعر د هڅې په اړه چې په جګړو کې پر کور هاوان لګېدلی او د پښو ټپ اخیستی چې نن سبا حرکت نشي کولی، خو راډیو اوري. د ده نوم محمود دی. دی وایي چې د آزادی راډیوي مجلې له اورېدونکو څخه دی او دې خپرونې دی دې هڅولی شعر ولیکي.
اما شعر پانس لغا آزادی را دیر صدا تاس و آزادی را دیر مجلم بغیر اما لگ ده که ده شعران سی شعر نویده ما تم ده سی واسو داری ده شوق را تو داری ده ده حکم شعران سی تاس را شعر نویده که مستقفه و را دیر پانده شعری سی کم یا وزن کم در دون که کم آزاد شعر ده شعرون چی دی اما سکر ده اما ما واس شوق را غای ما ده شعر ده مخاک را ده
تارو سپوریم تم را شیرون لیکلی
تقریبا دغه دنین کال کې د پاندو سایا سپته شیر غزي سپته شیر غونډه
ستاسو په سیمه کې د بهیر شته ادبي بهیر
ناشي برته بوسه د سیولې په پرتاسیمه دا دغه خلق نالوست دی غو نه غب کنه ست دا دور تقریر قضا ما دا دا سیمه کې بوال شه ظاهر ده کې دا هری مې ذکر دا غو نه خل نسته قیم د سلری دی غاټ غاټ دی او سلری
د ادبی مجلې دا اوریدونکو محمود مننه کوم د بلخ مولانا جلال الدین رومي وای زه د مرغان په څیر سندری وایم د ته چرت نه وهم چې څوک یاوري کین اوري یا څه فکر کوي کین نه کوي لوی خبرتیا ورسته د مسافر مرغان په اړه راپور لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفینه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
د غزنی جنې اوسیدونکو وای په خو به د موسمونو توپیر د نور علامتونو ترڅنګ د مرغان لراتک سره محسوسیده دوی وای په څړمن کې چې ټول مرغان په وطن ترغلل دلته به خلکو ورسره د خړو او غستو او سیدو دودونه هم بدل کړل او په دې باور پښول چې نور نو د شپه موسمي ناروغي هم کړه کوي کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ عطر د ناوی ولاړی وبه د سردی تاریخي بند او یو شمیر نور سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو خوشاخوا 50 کلنې جګړې اوس ډیری مرغان له دغه ځای کډه کولو ته اړ کړي او بیا یې مخ نه دی ورکر سوالي نور حال په دې راپور کې
د ژمی پایتر سیدلو د څلمنې را بریدل په افغانستان په ځنګړی توګه په غزنی کې بیلابیل علامت نه لري
له وطن تللي مرغان هم بیا خپل وطن ته راتلل
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خان خیل شاخوا بیا کله عمر لري د ایوای وڅې اقلیمی بدلون تغیر او ټکنالوژي زیات پرمختګ کړای دی نو هغه په خواني توپیرونه هم ورسره به خوند سوي دي نو موله زیاتوي په خواني او کلونو کې کله به چې زمای د وټو په حال کې سو مسافر او مرغان په وطن تر مخه کړه نو خلک به پوس ولچی څړمونای سوای دی
یعنی هغه پکه به خلک څنګه په یستان براتله خو په درسم د دلوې به یو یو ورړد بیا به ورسته استا استا د دې د ځان څړمون باید ته کاریزونه ډیر ول او به د غجزومې په محل کې به دغه یخ ودوندو چې خبرې لی راته په دې کاریزو دي کاریزو کې وبو کې بدلی به شپهم کول او دلی به لمبوم ول او دلی به ودی د کډاوبو به ګرمي وي لبلې خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه کله چې باغ نو راغله نو په تمام معنا به نور نو افسرلې و پاسل بو
شاغلای خان خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځین نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمی او څلمونی توپیر ورسره کید خو وس هغه سینه ده کله چې بدغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کار نه پایل کړل دا وربښو شلشم او ځین نورو فصلونو په کرلو به لاس پوري کړ
بل بل خو ځب قسم جرانه کې مرغي په نامو هم یاد یادلې شاغه به د کورولو مخه شي د ډونډونه او بغلونو ته به بو ولاړې ولې حالت به کېنسته نو دغه ټول علایم قرین دي ولو شي د سرلی دي جلاوالي او د زمې دي جلاوالي سره فرق خو وسنی زمانی شرایط اخلمي وضعیت ده پیکسو چې د دوبې په زمې کې راغزم په دوبې کې تقریبا کوسي منی د زمې ځای شندان توپیر او فرق نهسته
خانی خیل زیاتوی کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ور سره خلکو د خوړو اغوستو او وسېدو دودونه هم توپیر کړل او په دې باور بسول چې نور نو د ژمی موسمي ناروغي کټه کوي
د ځانو کټارونه عموماً د پسری په محل کې به ډیر راتلو کله چې ځان په کټار باندې راځي موږ به ډیر کوچنی اوالې کاند کونو به خلکو د سپینګرو ویل چې نور نو مرزونه دلته قاطه سو ته هغه مدغه به کله وطن ته ځان نه ورتلې دي په قاعده باندې چې آلته به مرزونه کله چې بدل کوې دا سره د دوغو په نامو باندې دا دغه ورکلو نو ټولې برستنې به خالص ولې
شاوخوا شپیت کلن معلم رحمت الله خان خیل د غزنی اندړو ول سوالی د خانی کلا وسیدونکو دی د هم د 13 کلونو کیسه کوي چې دی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل په ځنګړې توګه ژمی او څلمونی خو لبه د مرغ بیا دا چې خلکو به دغه مسافر او مرغانو شکار هم کاوه
قسم قسم مرغان نور مراتل لکه دا تسکی او بابلو یو رقم مرغان ول باران طلب ناموس خو نه ساغله د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دنګان وو یو سپین یو شین وزیر په نامو غټ غټ ځانو ته ورته دا به ایم کار کول دا نور ځانیم استه ځانو به کټارونو سره د شپاو باندې به ټکونه پکول او خپل منځ سره او جلان راځي او سایری راځي ګل سر او دغه مرغان
کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیا تر د ناوی ابي استاده د سردې تاریخي بند او نور ډیرای سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو. خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځای کټه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې در تک پر وخت دودونه هم پرې شیدي.
لهم دی راپور سره د دې اونۍ ادبی مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سوې اجازه اخلم تر بل خبرونې مو خدای مل.
لبامی بلخارا پاچا سحر بادا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا